السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د مازیګر درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار هم د ماسروی په دې غړي کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د غسی د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه وره تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر او د رنگونو نړۍ هم دا خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ ناور
د مهمه خبرونو سره ټکي افغان چارواکي وايي په کندوز کې پرمختګ کړي او د مهمه کمانډانانو په ګډون یې درې اتیا طالبان وشل دي د پاکستانی پوز مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړي د ترکی پوز او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نشتو کې لړ تلژ شپې ته کسان وژل شوی دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیګا په یو خبر پانه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختي جګړې راپورونه ورکړل سو چې طالب او وسلوالو د کندوز د هوایی میدان د نیولو هڅه وکړه د کندوز امنیا کمانډان قسیم جنگل باغ وای
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی درې اتیا تنه یې وژل سوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ته دی پاملرنه وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرشته خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی دی خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا څرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانه نور نن د سې شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې سلطانانون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړولو ته په اشاره ویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي
انصار اقبال's execution at Sargodha jail
د سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خفقون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدی کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال په پاکستان کې په بیلابیلو جرمونو تورن 201 کم 40 کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 43 تر رسیدلې ده د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار وویل
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو په دې حق له صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په لټنې شروع کړي دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزوری وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجه وي چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیرو څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخته راغلي دي په هغوی کې زیاتره برخه د قبایلي سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د ترکی د امنیتی ځواکونو او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکی په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشیا لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډله وسلوال د دوشنبه په ورځ د ترکی په جنوبي ښار ادانا کې د دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار د ده په وینا وخت ته اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه سوې وه. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وای ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 35 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 40 پیسې او 114 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 158 روپۍ 10 پیسې او 158 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1 60 پیسې او 1 روپۍ 40 60 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 35 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرینم د بوریوال کاکړنا د کرن صوبای او د موسم حال مو د احمد الله نوارید. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږه په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستانی چارواکو په وینا د مینا په پیښه کې د مړه شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. د بردیری اوسیدونکو چې مور یې د دې پیښې وروستو لا درک ده وایي
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. هلته MBC والا راغلی، د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې په پاکستان کې دا ناروغي ولې نه ختمیږي یو تن یې پاړه وای:
تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخیستي وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه ساتلی.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد د مصر د الازهر یونیورسټي او د پاکستان د دینی تعلیمي ادارو پاړه وره
دا ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی.
او دا نور ریپورټونه تر سنگونیس پروګرام د رنگونی نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر برخې یې له وسلوالو بیرته نیولې او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نومول شوی والي ملا عبدالسلام او د غمرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دې خبرو تردید کړی دی. د کندوز د خلکو څه حال دی او دغلته څه امنیتي صورتحال دی په دې اړه اجمل آریان لږه شیبه وړاندې زموږ همکار سره تفصیل شریک کړی دی.
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې کندوز سره دورې سره دغه ونیوله، خو بلې خواته د کندوز د امنی قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راټیټ وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پوز تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لورې ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه منځ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لورې ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاس راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زمونږ د همکار اجمل اریان نه اوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته او هلته بیا د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته خلک هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستانی پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللی او په افغان خواوې غږ کړي چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف د سرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیل درته زبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګ د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشن میپور د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت پاړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لړ ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونې په اړه وویل.
زباني الفاظ کغه د پاکستان فوج له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي، عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د خو بدل او توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي، او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبی الله شفق رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان پوز مشر وای په افغانستان کې پر لپسې بے ثباتی د سیمې په هوادونو بد اثر اچولی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا په پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل، پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل، پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي، د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل،
اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کښې هم هغه باندې خلکو یاره دی، خو د پاکستان یو زور سره دوی څه ومنل. نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي، هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل، که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي، ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و، خو اوس مایوس شوی دی. حکمت الله اعظمي وویل، د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل، نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نشي تنګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي. او چین هم خپل ګټې لري، اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی سي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین لپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیر شپږ پنځوس ته رسېدلی دی او د لادرک حجیانو شمیر درې پنځوس دی. د مذهبي چارو وزارت په وینا چې د لادرک کسانو لپاره لټون روان دي، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهې په ورځ د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرک حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د ده په وینا چې یو کم څلوېښت چوبل شوو حاجیانو کې د یو کم دېرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني کومک یا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د څه مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپله هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د مینا د سانحې نه پسې د مور څه درک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوسه مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لو شو دي هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس هغوی ته په تین تاریخ هغوی واپسی ده. د حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه وو. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکي اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو پلټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دوړ شو کنه نو آی دوران کې دا وای ته زه شو مطلب هغه د خپل وای بچ کول چې وای ته بچ کنه او وای په نسی دا لاړ او هتا او دا غریب شي ورو غورځي چې هغه ورو غورځي نو وای نه پد وای څه چې ما نه کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او اپتا کړي نه چې زموږ دا شي هغه کړي کنه چې مطلب څنګه اوس یو الډی موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریبانو چې کایز دغه بنشته مطلب دا چا به توسل نه لسی چا څه وکړ نه لسی خوشو کړل نو کوم څه جام کده نه خو دا کېو هغه چې کا جام ډېر منډه وا
یار دی چې د مینا په سانه کې مړ شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن پسر 55 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن پسر د 22 لکه روپو اعلان کړی دی. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدو نه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي. د ذکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا په هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګون په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبایي حکومت کې د شاملېدو پریکړه وکړه او دې لړکې پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یو لاسنامه هم لاسلیک شو چې تر مخه به قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفاداتو د خیګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او د لړکې پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوی ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوی ده او راتلونکي دوه درې ورځې کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قانون وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکولی شي. بلخو د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیل کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل په دوی تورو لګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. ولی هم پدی لړکم چې کله په پېښور کې خبریال شهیم شاهد نو پختل د هغوی وینا وه چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلی کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
د پاکستان تحریک انصاف چې پاره یې سیوا د پروس خطک نن نور داسې تجربې خلک نو دا غي حالت ډېر خراب وو د صوبي نظام نشو چلولی نو په دې وجه هغه یو ځل بیا اطراف شرکو ته غږ وکړو چې هغه په حکومت کې شامل شي او د هغوی کومکو کې ده. یو طرف ته دوه د دې غټه وجه دا ده چې د اوسو سکم بلدیاتي دا ټول ټاکنې شوې په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېر سخت نقصان شوی دی او قومي وطن پارټي هغې ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی نو په دې وجه باندې د دواړو پارټو مجبوري وه چې هغې یو بل سره کومکو کې یو بل سره ناس یو ځای کی
د پامل دا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې 14 وزیران دي ولې د 13 آئینی بدلون ورستو یو صوبایي کابینه هم د 14 نه زیاته نشي کېدی نو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې رقمي وطن پټه دوه وزیران لپاره به موجوده کابینه نه یو وزیر فارغول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ورې په پاکستان کې د ګزړنی یا د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې کیسونو د راتلو وروسته سخت کال د پولیو نه د متاثره شو ماشومانو شمیره 34 ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مزر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 14، په قبایلي سیمو کې 10، په بلوچستان صوبه کې 6 او په سند صوبه کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او دې ماشومانو د پولیو څاڅکي سو وارث کړي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا ڈبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي. خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزوري وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی، نو دا هم وجه وي چې د څاڅکي څکلو باوجود ورته مرض ولګي. خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د څاڅکو څکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي، خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندل کېږي.
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومانو د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي. سی کو تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وی او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه ساتلی، نو دا وایي هغه افیکیسی کمزوري شي. د دې طریقې کار داري چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آئس بیک کې سره جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپلم داسې وکتل چې هغه یو ویکسین پروسس دی او بلاس کې نیولې وي او په پورا کلی کې ګرځيږي، نو زما په خیال چې پای کې دغه دیم فیکٹر دومره انوال نه دی.
د یادونه دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ویلی دی چې افغانستان د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به په سیمه کې د خبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده عمومي. زموږ همکار غلام غوث له دغه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر په وادیساق د نهې په ورځ د خبري غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی آسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانی نرمی کړي دي او دې سره به د پختونخوا ځایي تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے 100 ڈالر فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اطراط تصدیق کرا لو جتنا مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں کے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو وہ دو دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با باندھے دو ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تما کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگ افغانستان دورے پتریو دا چیف منسٹر صاحب سربراہی کے تو اگر ڈیر اگٹا میرا بانیوں کو چیز دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے کہ انشاءاللہ
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکې تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایي لپاره لوی سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونی مشر په وادیساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او انشاءالله چې کوم روډز او موټروي د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ چی سینٹرل ایشیا پورے ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ تجارت کے ببر ہی ان شاء اللہ زمونگ ویژن دو سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمی چی پختن اوکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز دا خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړی وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دي کاغه طرف ته دي که دې خو ټول
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې اویا فیصده خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره ملي امنیت په ګاپا یو خبر پاڼه کې ویلي چې ویګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې دي اتر دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې وویل چې پر سته خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بشر نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون د سېشمې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پروند ویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا به د ده په وینا وخت واخلي.
لند خبرونه مو د بریوال کاکړ نه واوریدل. او سوریدونکو وخت شوې دی د اونیسې خبرونې د نړۍ رنگونو. په دې خبرونه کې به د ساينس، ټکنالوژي، د فلمي نړۍ او د غسې نور معلومات ورې. د خبرونه ګل ایاس جوړه کړې ده.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیات سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروګرام کې مدرته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغول کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جهاز د پلوټو سیارې نوي تصویران ځمکې ته لیږلې دي. دغه خلائی جهاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لیږلو عمل شروع کړی و. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدای شي. د جولای 14 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده. خو اوس نیو هورایزن خلائی جهاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرنډ وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واورې غرونو چتوالی تر 1.5 کیلومتره پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر 1 کروڑ کال نه کم کېدی شي. خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدی شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن ایرن خلیجاز پلوټو سیاره له ساتنه ډیره زیاته نږدې تیر شوی وه او په هغه وخت کې د خپلو مشاهداتو یوه ذخیره ځمکې ته لګلې وه، خو اوس هم په دغه جاز کې ډیر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزل په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو وروسته ځمکې ته استون شوی دی. و 50 کلن ستور مزلی گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 879 ورځې تیر کړې وي. پالدیکا په اخري میشن کې په خلا کې 188 ورځې تیر کړې وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړې ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزلی سرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیر کړې وي. پالدیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نوموړي خپل لومړی خلایي سفر د روسي خلایي مرکز میر ته کړی وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې سلور ځلې د مرکزي خلایي مرکز مشری کړي او لز زل په خلا کې ګرځېدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دی. د دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثره شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپا شره کې ډیر زیات کمی راتللی شي. په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوی ول او د دې ګټورې نتیجې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوی دی، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي. که څوم دا یو مورسی ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تکي کونکو ویل دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومانو بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنټ نومي څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلې جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. How was the film in Nare Khabari?
My name is Bob.
Kamita Mariam.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر وسه پورې په ټوله نړۍ کې د 640 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر وسه پورې د 70 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر وسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ گائی دی، پا دویم نمبر فلم دی ویزٹ او پا دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا دا ہند پا باکس آفیس کے در نوی اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیٹی نوی فلم ہیرو پا لومڑی نمبر دی. فلم ہیرو دا 1.5 کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دی. دا ہند پا باکس آفیس کے پا دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چی دا 9 کروڑ روپو نے زیاد کاروبار کرے دی. دا ہند پا باکس آفیس کے پا دریم نمبر فلم فینٹم دی چی دا 500 کروڑ روپو نے یہ زیاد کاروبار کرے دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی ګراس موروس کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور بدون شوی چې لوج یې ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچ کولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباه کن بریت نه وړاندې خوندې کړي. فلم دی ففت ویو به د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
Dude, what do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The Others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The Others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسیس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم نه وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی و. په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکی د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې سردارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنۍ کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیا کې کاروي. فلم اور برانډ کرایسیس بعد اکتوبر په دشته منیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
It's a presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If we want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, Marco!
I think he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندي سینما فلم ډایریکټر او دستاویزي فلم جوړونکي پان نیلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څنګه سره تعلق لرونکو د وو خزو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوی وي. په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن د نوي فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلې وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی ګپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغه ډلې په لټه کې وی چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه عظمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوي سندره بندې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا دہلیز لانگ کے نہ جا نینا بیچارے رو رو کے ہارے چھوڑ کے سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تم موڑ کے نہ جا
رنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پرتا جاج او دغه سي د نورو مدرسو جاج اغستل شوی دی. که څه هم د پاکستان په زیاتره مدرسو کې ماغه پخانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي خو الازهر پوهنتون پر مخ پرمختللو دینی زده کړو سربیره یو شمیر اثری مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړی دي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی عصر د مشال رادیو په اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته خو زیاتره یې هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسني پرمختګ سره سم یو شمېر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسنی عصر کې روان خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شار قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څخه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر 100 زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر شوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر را سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصب له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچیو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپل بچیو ته دا نصاب او تګلاره ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول بې له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمېر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکی وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی او اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپلو دولتونو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوت کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کیږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کیږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام دا ده چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته د فتح شیره الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا ده چې اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب ده دا کم شي لګ.
نوموړي زیاتوي د نورو هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه دې پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوښوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جماعت سیاسي جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې الازهر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي یا ډیر زیات اوپن مایندډ شي راشي نوې نوې فتوی اور گئی هر شي کې دا وشي را دا جایز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جایزي خداغو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وشي را دا خزنګ خلاف خبره گئی هغه ټکراو چې دوی کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چې دغه پوجا خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې له دې مدرسو څخه فارغ شوي کسان په عصري علومو نه خبره وي چې له دې کبله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمېر لاملونه کېدای شي، خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سختریزي دغلته رامنځ کېدلی یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زموږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلیدل بالکل زموږ پر رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زموږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چته چا د کومبل مذهب خبرو کړه نو پاغه باندې سمدلاسه تور لګیدې شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې خلی او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل چې زموږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دار العلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیری کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزدکه متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی ارچا سرا ناس تپاستا د ارچا معاملات معاشرات سمرا خبري اتري چې دا غي تا ته طریقه خیال زر یونیورسيټي والا پالا زر یونیورسيټي کې لکا مختلف لکا ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټوله دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسيټي ده. د دې وجنا مونږ زر کې دا راغه چې را پالا زر یونیورسيټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه د ټولی دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغه ته د جدید مسایلو ضرورت دی لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغه حل نو اغه د الزر یونیورسيټي والا خپل افق الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم دی کې کم داخله غوښتل دا نو په اغه کې دا کتابونه او دا مسایل اغه مونږ ته پڑھاوي او په اغه باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسيټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم دغه راغلي دي کوم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الهزار پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخواني کتابونه ونه لوستل سي بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام د چسر په معلومات کې پروت یم هغه تراسي کتابونه وي نور نه د سیاست نه خبر دي نه د ثقافت نه خبر دي نه د معاملې نه خبر دي صرف هغه احادیث او دا خو کاره خبره چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قران دی بیا ورپسې سنت دی بیا ورپسې د اجماع ده او بیا ورپسې قیاس دی. همدا الحاضر قیاس او قیاس ورپسې نور روس راځي چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو شرعي امور لرو چې دا به ډېر غټه موضوع ده تولانی کنه هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې خود دې څنګه موږ دا غوړو چې سړی باید موږ غوړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی موږ چې سره پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کمالای د مجال په څنګه کې هغه به سیاسي موسی د سینه چې واځه عملای او خلاص سیاست خبر نه دی ثقافت نه خبر نه دی د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دی هغه خلک په دې ناحیه کې دی په دې طرف کې دی هغه دې سره ډیر زیات فرق دی مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق نه هغه عوامل خو ډیر زیات چې مثلا د بخاري دولتونو په لمسون باندې مرا پاسيږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې را پاسيږي یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مخ تللې سي او اثر زده کړې هم پکې پایل سي.
حال هم دا دی چې باید دغه مدرسې چې دي پر مخ تللې شي دي کې یوازې د یو مذهب رایا باید قائم نه وي دغلته باید د ټولو مذاهبو رایا ته احترام ورکړل شي او همداراز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همداراز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګه کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبری یا تجربې دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل روی ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچه ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنې ته خدمت کولی شي او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولی شي هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېدې شي امام پاتې شي د ټولنې کومبل خدمت نشي کېدې خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولی شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څانګو کې برخو کې کار وکړي نو دغه یو لاسته راوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنې ته وړاندې کولی شي.
د پرمختلل دین زده کړو لوستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوره توګه واده کولای سي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل سي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوره توګه معاملات وکړي سي. مدرسې پوسنی اثر کې روان خبرونه هم دومره پراتون کې اونۍ کې به په پاکستانی مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واوري. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي پولیس څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راش زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری